السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او د غراز درسي ساعت ته ځانګړي شوی. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسیږي. هله د چې د خبرونه را سره ووري دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان یوې پخوانۍ ورزشکارې او د ښځو د حقونو فعالې د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د المپیک کمیټه تحریم کړي. دا چې دا غوښتنې په څه معنا ده او اغیزې به یې څه وي په دې اړه د چارو د وکتونکي نظر هم لرو. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز هر څه هلوی ویلي هیواد به یې د ایران هوایي برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل ورته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حملې مخکې اسرائیل ته استول شوي وو هملته پاتې کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنې ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې له غچ اخیستون کې بریده لاس په سر شي. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میگاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگاواټ برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیځ کې د ادیر رختون د یوه څانګه پرانستې ده. ادیر رختون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبی پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی دی. ادیر رختون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 90 ته پورته شو. اسوشیتد پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان د تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روان اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ترویس هید په 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هنري کلاسن هم په 130 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 202 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتي وو چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خود حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2023 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسېږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
د طالبانو په اړه ګڼو شواهد او حقایق ته په کتو چې بشري حقونه یې نقض کړي او د ښځو ماشومان او ځوانانو په وړاندې زپون کې چلند لري، هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي، دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه د افغان جونې د کډوالو په ټیم کې شاملې او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورتنورو غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او ټورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتک او داد محمد پاینده چې خو هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو له خوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بېلابېل نظرونه اورېدلي، خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي په اوسنی وخت کې یو ښه اقدام دی. ځینو هېوادونو بیا د افغان نجونو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکیامو پارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې پخوا هم شوي. اغیزې څه دي؟ د افغانستان پر ورزش او ځوانانو باید څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګېدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غادي لرې شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لرې شي، دا خو تر ډیره بریده پوری دی افغانان ځوانانو دی هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي ځوانان یا ورزشکاران چې د په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې که هغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول یا یې پرمختګ ونه کوي یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته.
ساده صاحب، که چېرته ورزش سیاسي کېږي، له وړاندې نه موږ به تاسو شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي. که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي، اغېزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغېزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هره برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه زموږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي.
ډېره مننه. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
اوریدونکو، د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاند څانګې او ورپسې درسي ساعت. ماهره وای
تاند څانګې
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کېږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی و ورونه اورور يم چې ټول نو ماسیر د هر کسر زه دې احترام کوم او دې باندې شفقت کوم، دې ځان د ګرانو مانو، دې هم عمره دې ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چیرون ملتیا موکړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسېږي، یو غرور هغې ته پیدا کېږي، یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې، ځان یو کس بولي چې په هغو باندې حساب کېږي. نو کله چې د کورنۍ له لورې دغه ځوان ته توهین تحقیر کېږي، نو خامخا د هغې غرور ماتېږي، هغه ځان سره یو شرم هغې ته پیدا کېږي، شرمندگی هغې ته پیدا کېږي چې نور په هغې جامعه کې، په هغې کورنۍ کې هغه ځای سه خپل مخکې فکر کوه، هغه ځای نه سه خپل ولای. خو مکرې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوانو زامنو ته، ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي، چې خپل دا ځوان ته مایوسي نا امیدي پیدا کیږي، او نور ځوان نه سه کولای په هغه پخوا غرور باندې چې ځوان دی کوه، په هغه غرور باندې ځوان وکي، خامخا یو خجالت، یو شرم هغې ته پیدا کیږي او غرور ماتېږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي، خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي، او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی شوي یاستئ، له ځانه کیسه راته وکړه. داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخا هر جامعه کې هر رقم خلک شته، خو د خدای شکر کوم چې زما خپل کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ ده تر اوسه نه یوازې ماته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی په خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار چې موږ څخه ترسره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې، په کرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله میم، خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه یا کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغو ته تحقیر او توهین کوي، چې خپله د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي، او ځوان خپل روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لرې کیږي، او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده، او په جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته، البته کورنیو ته چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مازار کې توهینوي، تحقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او ته چې خپل ځوانان زامن، خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي، غوښتنه خواست خبره د ما وینا همدا ده، هغې کورنۍ او ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي، هغوی په قرارۍ باندې، په نصیحت باندې وپوهوي، او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. په دې چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، د هغې غرور ماتېږي، غرور د منځه ځي. ډېره یوه لویه خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاسه ورکړي. کله چې د یوه ځوان غرور له لاسه لاړ سي، نو ځوان خپله ټول ماتېږي، او په خپله جامعه کې خپل ځای بېرته نه سي پیدا کولی. نو د موږ غوښتنه، د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپلو ځوانانو ته په کرارۍ باندې نصیحت وکړي، ځوانان خپل په کرارۍ باندې پوهېږي، حتی که اشتباه هم کوي، د هغوی اشتباه باندې سترګې پټې کړي، او په کرارۍ باندې هغوی پوهېږي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي چې له توهین او تحقیر سره مخ دي؟
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي، هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي، تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کېږي، دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده، د هغې د جوړولو توان شته نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نور لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي. حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر و ذهن نه لري چې وکولی سي قبول کړي. خو بیا هم ځوانان د نوی نسل چې دی پوه خلک دي، باسواده خلک دي. د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه له تاسو.
مارینا وردګ هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي. ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم، کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغو وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار په کیسه کې وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر څه، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا رسل شوي وي د هغو اعتماد به نفس کم وي، غرور شوی وي، هغه د شکسته وي، هغه ژوند ته هېڅ کم امید نه لري. اوسنی نظام کښې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو که د نجونو دی که د وشکې دی، خصوصا د نارینه لپاره دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ږیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي، رټل کېږي. دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کښې خدای هم دې په دو باندې نه ګنهګارو، یعنې دومره یې خدای نخواسته پامیر بد کړی دی چې حتی موږ ویایو چې دا کوم نظام و، دا کوم شریعت و چې ته د پیغمبر خبر نه مانې، د خدای نه مانې، د قرآن نه مانې، د رسول نه مانې، ته په کوم نظام ماته لټېږې، ته کوم دین ماته را وړی دی، ته ماته دلته عملی کوې. او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوه، لکه اوسني ځوانان چې ویني چې یا څو په کښتیو کښې غر کېږي په سیندونو کښې او یا ټول د کاچاکي یارو نه څي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه څي کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس سو پنځلس سو شپاړس ته نولس سو شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړو.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وایي هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نوموړی له خپلو تجربو څخه غږېږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، که نه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګې ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، حتی لا لیدلی مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې د خلکو په منځ کښې توهینوي او بې عزته کوي. اصلا د ده لپاره بد کار ده، دا خلکو ته دی خپله بد ښکاري. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیر یم، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله، زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کشران دي، مانه زه دوی احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم، نو دوی هماغومره د ما احترام کوي. دوی ډېر له ما نه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم، ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه سي له ما نه.
حیات البیا وایي چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې هلکان بلکې نجونې هم په خبره یې ډېرې اساسي وي. مشرانو ته به یوه خبره ډېره وړه ښکاري خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
په ځواني نوی را رسېږي دی او خاص غرور لري، که هلکان دي که جنکې دي، ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناست سي، او تواضع لري او ډيري چې دا د یو خاص غرور لري چې وایي یم مې مې आवाज زیم په دې دنیا کې او د ځان پچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې د یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته یې متوجه وي، څښاک ته یې متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته یې متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سم ته رارسیږي دوی فکر کوي چې موږ نو آزاد سلو، نو زه په خپله د ژونده مهمې تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په دسن کې له مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس زه خودکفا یم، د کوره لرې یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم، او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډېری کوشش کوي چې نه، ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما، ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تند چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې چې څپېړه خوري، په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتېږي او پایلې به څه وي؟
بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې ما نیولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دو مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي مثلا رکېږي، دا میندې پلرونه بیا ورپسې جاري وو، بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښېماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولې ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبره صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح ده، د دغه تجارب په اساس، د دغه دلایلو په اساس مونږ تا ته وایي. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه حتماً قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي.
د خصوصا د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي، کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي، له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي، په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عین اثرات چې ده په جنو باندې کوي، خو جنو چې دي بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نشي تلای، مثلا نشي کوی چې هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي، نو دلته چې ده په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر ورباندې کوي. کېدای شي چې ګوشګیر سي، کېدای شي رواني مشکلات سره مخامخ سي. او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي، جنګ کوي، خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل سوی، ورته دقیق دلایل نه دي ویل سوي. هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي، نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر راوړي، نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړي.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي، له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور او پلار ترمنځ ټکر رانغی.
زه تقریبا اتکلنی یا نه کلنی نه د کور راوتل یم او کار کوم. مشونتوب کې قالین باسي کوم چې هم دغه ته بجې مې د کور راوتل ما کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کار هم را باندې سو. ما دغه خوی د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و دا ما به ویل چې ما خبره اول باید وي او څه چې زه وایم هماغه باید وسي. او زه مې خپل مور نه ډېره مننه کوم چې ماشومتوب نه تر اوسه پورې ما هره خبره یې منلې ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا را سره ناست یې راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه ته خبرې مه کوه ته چوپ سه ته خبرې مه کوه مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه 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 حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې نو مثلا کور نه لرې مې درس ویلې مور به مې زنګ راته وویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلاتو سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل که د سپغه ټوټو کې راتوې علت یې څه و ستاسو کامیابه مخته لاړی په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. هماغه ماشومتوب نه چې زه لاړم قالینباسۍ ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو یو آیډیا زما په ذهن کو چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی پلار مې بې سواده ورونه مې باید داسې نه سي. زما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و زما فکر په دې نه و چې زه مې پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه پخپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم پخپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه حده مونږ رارسېدلی یو په پښتو درېدلی یو نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بله تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وي نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کېږي په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان ته یو جلکۍ راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپنه وه ښایسته ایجاب یې کړې وه وایي چې نن چې ما تعمیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا ورځې دې ولې تول کړې دي جلکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابي کوې. دا صحیح طریقه او په مهرباني طریقه که وایي هر څوک یې مني او که ته زشته ورسره خبرې کوو تا به نه څوک چې وي نه یې مني هغه لا دزد کېږي. زه همیشه وایم چې په جنګ و جنجال خبره ما په غوږ کې بیخي نه ځي.
په آخر کې که دا راته وایي چې څه ډول چلند پکار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر. البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې که هر څوک یې ورسره مثلا چلند کوي حتی مونږ حاکم نظام ته نو ځینې پلارونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي. نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي نو داس خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دي یا دغه چلند دي سم که. نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت اوسئ. ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننی درس کې راته دا وښیي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه مثلاً چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضایې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغړنی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تامسن لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریه وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرایت نظریه دعوه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بېلابېلو عنصرونو اټومونه د بېلابېلو کترو بېلابېلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تمه د منفي اته سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. دا مثلا کې ودا چې وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیر سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه شي دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنینس د سیسټم جوړوونکي اجزاوي د کمپنینس په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو منحنره ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنره موادو او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزای وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوي ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونه ویلونه یعنې ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې د حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. پر جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیمي دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي نورمالټي مولالټي ټیټر فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي مولار یا مولارٹی چې دا په زر ملی لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه شوتل کیږي یعنی سی ایم مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ایم پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مدای کیږي په مولارٹی سره یو د مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملی لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارٹی یې پیدا کړی نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې یو محاسبه کړو چې 40 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملی لیټر لیټر سره چې 0.5 لیټر کې شي په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکړي چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد مادې کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي سی ایم سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي مثال وايي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده راکول شوی کتله 1.5 ګرام ګرام هم درنګ راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې شي فرد فورمول دا وځه کول څه خو ورسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس تر راځي مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ایم مساوي کې ان مول پر ان څه په کیلوګرام سره په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپه چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي نی وی ګرام مول دی همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټي لاس تر راځي ټیټر غلظت چې عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دي چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دي نو موږ چې 2 مولر د دې غلظت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کا هغه 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو ده د پاتې د کتله څو نه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي نه پیسې دي غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کې دوه څخه عبارت دي نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر او بو کې 100 ګرام د خورو مالګ حل شي نو د مالګ کې 40% محلول جوړیږي چې د حجم فیصدي غلظت یې په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 په داشي وچې سم حجم پر د محلول حجم باندې د کتلې فیصدي غلظت یې داشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي نه د داشي مادې کتله 100 د محلول په کتله باندې د مشه کتلې وزنې فیصدي لاس راځي مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت یعنی ان مسای کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام او پوکي حل شي د پزکشي محلول د مالګه او په مولي برخه پیدا کوي په ان یو کې چې موږ د مولي برخه پیدا کوو 0.5 پښ نه دوه ام درنګ انډو کې چې مولي برخه پیدا کو دوه درې اته دوه درې 0 اته نو کله چې موږ ان یو انډو کې متن سره جمع کو یو راوځي نو د مالګو دوه مولي برخه عبارت ده یو څه
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته خواږ دو. د عضوي کیمیا لومړی
تاریخ چوای چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقاتو څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18 پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلې چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلي په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولو څخه حاصل شوی شخمی تیزاب وڅېړل چې شینی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس په 1988 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله او په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1989 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر ډېرښت کړیږي د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شخمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغې په اړه دي لکه کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې څنګه لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 52 عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت د پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د الکترونونو د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سره اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول وېسته ته وایي پیژنو. خو مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي. دا روان د عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي چې فورمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه چې توای ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه چې دي مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخی لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او ابيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
آزادی رادیو سلر وشت ساعته.